افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوچې د هیلو وړانګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلې سي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه د میاشتې 28 په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړې د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصاد یې تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینې سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دېره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان د سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 300 کسانو کې 110 ښځې او 30 ماشومان، دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي